آزاده به سپو کی
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله مو کوم ل پاکستان د 1.9 میلیون باندې ولک افغان کډوالو په نصرګند برخلیک بحث لرو. د افغانانو ته د اسلام آباد د ورکړې ضرب الاجل تر دوه اونیو لنډه موده پاتې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر په لومړیو کې وویل چې څه باندې 1.5 میلیون ولک افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري که د نومبر تر لومړۍ نېټې له دغه هېواده ونوځي په زوره به یې وباسي. په تېرو نږدې درې اونیو کې پاکستاني پولیسو پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده. یو شمېر افغانان بېرته افغانستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په یوه راپور کې چې د چهارشنبې پر ورځې خپور کړ وویل چې د اکتوبر له لومړۍ نېټې د اکتوبر تر 15مې پورې 1.3 لک افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. د IOM په وینا د دې کډوالو سربیره د اکتوبر په لومړیو دوو اونیو کې 644 افغانان پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي. د طالبانو د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت بیا په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې یوازې د چهارشنبې یعنې د اکتوبر په 13مه 15,104 افغانان د تورخم او سپین بولدک د لارو افغانستان ته ستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سې شنبې پر ورځ وویل چې د پاکستان دا پریکړه به په ځانګړي ډول هغه افغانان زیانمن کړي چې د سر د ساتنې په خاطر پاکستان ته تللي دي. دې شورا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې په زور د افغان کډوال د خپلې خاورې نه شړي. طالبانو د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د ستنېدونکو افغانانو لپاره د لنډمهاله اوسېدو په خاطر کمپ جوړ کړی دی. د طالبانو د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت په اکسپانه کې لیکلي دي چې د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د راستنېدونکو کډوالو لپاره موقتي کمپ د چهارشنبې پر ورځ پرانیست. دا کمپ د طالبانو په وینا د 1500 کورنیو د اوسېدو لپاره بسنه کوي. په داسې شرایطو کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه ده، اقتصادي ستونزې زیاتې دي، دومره لویه شمېره کډوال که خپل وطن ته ستانه شي ستونزې به پسې زیاتې نه شي. دا پوښتنه هم د ځینو په باور په ځای ده چې پردی کټ تر نیمو شپو دی او تر کله به افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. د دې لپاره مو دلته د بحث په خاطر په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات او د چارو کتونکي غوث جان باز ته مو بلنه ورکړې ده او د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سادات ته مو بلنه ورکړې ده. میلمانه په خبرونه کې را سره دي. د دوی هرکلی کوم. لومړی سادات صاحب، که له تاسو واورو څه فکر کوي که دغه کډوال په راتلونکو سکمو دوو اونیو کې افغانستان ته په زوره ستانه شي، او یا لکه څرنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه ځینې افغانان په خپله خوښه هم افغانستان ته ستنه شي، وضعیت په څرنګه شي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو د پروګرام درنو میلمنو ته، ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې دا یو ډول فشارونه دي چې ګاونډ ملکونه یې په دغه ورته وخت کې یو ځای لکه د یو توطیې په شان غواړي چې په افغانستان دا بوج اضافه کړي، ګواکې د افغانستان اوسني واکمنان دې ته تابع کړي چې یا د دوی خواستونه ومنل شي او یا به دوی دا رقم ته فشارونه اضافه کوي. ګرچه دا فشارونه ډېر د نړیوال سازمان د خوانه هم د دواړو ملکونو ته ویل شو چې یعنې دا بالکل ناشونی کار دی او د نو جفا ده د مهاجرو سره چې کېږي، د چا به ژوند په خطر کې وي، د چا به واقعا اقتصادي حالت ښه نه وي، د هغې په وجه به هلته مهاجر وي. لاکن پاکستان دوه مخه لري د دې نه، یو دا چې خپل سیاسي اړخ کې، یو بل خپل اقتصادي اړخ ته هم پام کوي چې ګواکې په بهرني ملکونو باندې فشارونه اضافه کړي چې د دې طریقه ځان ته یوه لویه بودیجه ترلاسه کړي لکه پخوا چې هم همداسې کول. نو طالبان ته هم په کار ده چې خپل تابعه ولري، خواهي نه خواهي ده.
مننه سادات صاحب، دې ته به بیا راشو چې طالبان باید څه وکړي. رمجان باز صاحب، څنګه د کډوال په دې موده کې ستانه شي؟
سلام تاسو ته محترم اوریدونکو ته، خو بحث کې ګرموالو ته طبعا چې نه، دا خو د ناممکن او ناشونکي کار دی، او هغه اقدام ته چې د پاکستان ملیتریستي چارواکي غواړي متواصل شي، دا یو تقابل دی هم د افغانانو سره هم د ملل متحد دغه ټولو کنوانسیونو سره. بشري حقوقو ته حقوقو نه کاملا یو سرغړونه ده، یو بې رحمي ده. او طبعا چې دا ناممکن کار دی په دغه لنډ موده کې په دغه شمیر.
جان باسب او بخشه ولی داسې فکر کوي چې دا ناممکن دی؟ د پاکستان صدر اعظم ویلی دی, سرپرست داخله وزیر ویلی دی, او د سیشن به پورس باندې داسې راپورونه خپره شول چې د پاکستان د پوځ مشر هم دغه پریکړه تایید کړه. او په پاکستان کې چې ازادي راډیو د افغان کډوالو په وینا کوم راپورونه لري, مثلا په اسلام آباد کې, په کراچۍ کې, په کوټه کې, په پېښور کې او د پاکستان په نورو ښارونو کې د کورونو څښتنانو ته ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې باید هیڅ افغان ستاسو په کورونو کې په کرایه باندې ژوند ونه کړي. بیا هم فکر کوي چې دا ناممکنه ده؟
هغوی خو خپل اقدامات کوي, خپل تهدیدونه کوي, بې له شکه مونږ ټول په دې جریان کې هر څو کېدای شي چې د زور نه به هم کار واخلي, خو دا فزیکي ناممکنه ده. ښاغلی شبر, په دغه کچه, په دغه تعداد مهاجرین دی په دې لنډه موده کې وطن ته راستانه شي, دا یو غیر عادلانه, غیر بشري, غیر انساني, غیر قانوني اقدام دی چې د ټول دنیا د انتقاد سره مخامخ شو. همدغه پرون تاسو حتما اخبار طبعا چې د ټول نه ښه تعقیبوي چې زموږ متحد استازي پاکستان هیواد ته تقریبا د څه ګواښونه ویلې چې دا د بشري حقوقو نه سرغړونه ده او دغه پروسه دې ودروي. نو په دې ترتیب زه دې نتیجې ته رسېږم چې البته چې دا یو تهدید دی, البته چې یو چې د زموږ ډېر ځپل شوي بېچاره وطنوال به په پاکستان کې زیانمن شي, هم معنوي هم فزیکي د توهین به شي, تاخیر به شي, خو په دغه شمېره د افغانانو وتل د پاکستان نه فزیکي ناممکن دي. او دا یو ځل بیا کوي اصلي هویت د پاکستان میتریستي چارواکو د دوی هغه مناسبات افغانستان سره, د دوی هغه چلند افغانانو سره, او هیله ده چې افغانان که تر اوسه پورې پوه شوي نه اوسېږي, وروسته د دې دی پوه شي چې هر هیواد ته ضرورت نه ده چې موږ ووایو چې دا زموږ ورور هیواد دی. پاکستان یو دښمن هیواد دی, پاکستان چارواکي د افغانستان دښمنان دي. دغه دوه کلو کې ښاغلی شبر, پاکستان د ملل متحد نه $4.5 میلیارد اخیستی دي, $4.5 میلیارد. تاسو کولی شئ دا چک کړئ. نو معلومه ده چې دا پیسې چیرته ځي, د چا جیبونو ته ځي؟ دا پیسې د همدغه پاکستاني ملیتریستي حاکمانو جیبونو ته ځي, او لپاره دي چې دغه پیسې په مهاجرینو باندې ونه ویشل شي. دوی داسې یو اقدام ته لاس اچوي, هغه ظالمانه اقدام ته چې زموږ مهاجرین د پاکستان نه کاکی, او دا هغه وضعیت دی چې ټوله دنیا په دې پوهېږي او افغانان نور هم په دې سر خلاص.
مننه. البته له قانوني پلوه ما دا موضوع د سیاسي چارو لکتون کې افراسیاب خټک سره شریک کړه. هغه ویل
لن که تاسو د تیرو 50 کالو تاریخ باندې نظر وسغلوي, نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی, دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی, بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی. ځکه چې پاکستان یو خو بین المللي کنوینشنونه امضا کړي نه دي, چې کوم 1955 د جنیوا کنوینشن دی یا د 1968 پروتوکول دی. بیا بل دا چې حتی په داخل د پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد چې دی هغه تعریفوي, هغې ته یو سیستم جوړوي. حقوقي سیستم پاکستان کې موجود نه دی, خالیګا ده غټه.
پاکستان د کډوالو په برخه کې کوم نړیوال کنوانسیونونه چې دی هغه نه دي لاسلیک کړي؟ او کله چې وایي چې دغه افغانان یا دغه بهرنیان په دې وطن کې اوسي او قانوني اسناد نه لري, نو ولاره ورته لري چې د لخپل خاوري وباسي. خو جنبه سفسا سودا خبره چې په فزیکی حساب باندې آیا ممکنه ده چې د تورخم او سپین بولدک او د میرامشاله لري دغمره کډوال په دغمره لنډه موده کې له پاکستان افغانستان ته لاړ شي او کنه؟ دا سوال بیا خپل ځای دی. له اسلام آباد ته یو میرمن, یو افغان کډواله زکیه خفوري را سره ده, د واتس اپ لاره را سره وصل شوې ده. له دوی په واورو اغلی غفوری, تاسو څنګه له ستونزې سره مخامخ شوي یاستئ؟ تر اوسه پورې پولیس تاسو درغلی؟ تاسو کور ته چې تاسو ته ویلی دی چې له کوره ووځئ؟
السلام علیکم خدای یو کی تاسو خیر بلې اوس نن مهال چې څنګه چې تاسو پوهیږئ پاکستان کې د افغانانو ستونزې ډېرې زیاتې او ایسو کوم نشته هغوی سره مرسته وکړي او زموږ مخکې کوڅه کې راغلي وه پولیسان او هغه کسان چې دلته اوسېدل هغوی ته ویلي وه چې تاسو خامخا خپل کور خوشې کړئ او لاړ شي ځکه چې موږ کوم کسان چې هغوی نارینه وه هغوی خپل ځان سره ویوړ او څوک چې نور کسان هغوی سره نور ټول کسان کور کې وو او هغې ته ویلي وه چې تاسو اسناد نه لرئ تاسو کولی شي چې اسلام آباد خوشې کړئ او بیرته خپل وطن ته لاړ شي کنا مونږ خپل رازو او تاسو ورو یو دې ستونزې دي چې افغانان دلته مخامخ دي خو داسې کس نشته چې دوی سره مرسته وکړي او دوی رهنمایي وکړي یا دوی سره داسې
وبخښي تاسو په خپل د پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري
بله زمونږ ویزا شته مونږ هم دلته دوه کال کېږي
څوک چې ویزا لري هغه سره پولیس غرس نه لري
نه کوم څوک چې ویزا لري قانوني دي هغه سره هیڅ غرض نه لري او راځي دا هغه کورم لټي چې اسنادونه چکی ګوري چې اسنادونه یعنی ویزا او پاسپورت لري هغه سره هیڅ مشکل نه لري
ستاسو داسې پیژندوي او یا خپلوان شته چې په دې تیرو څباندې دوه نه وي کې له اسلام آباد بیرته د افغانستان په خاطر لی یا نور شهرونو ته کډه شوی
و ډېر خلک دي همدا اوس د دوه ورځ مخکې زمونږ فیملی و دلته بهیریه ټاون کې اوسېدل هغوی اسنادونه بالکل نو هغوی سره بیا هغوی خپل هغه کوم کور چې دوی کرانه اخیستې وه هغه کس ورته ویلي وه چې تاسو کور خوشې کې بس لاړ شي هغوی نو مجبور شول چې خپل کالي ټول کې او بیرته افغانستان ته لاړ شي
یعنی دغه ویره عمومي په اسلام آباد کې خبره ده او په اسلام آباد کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو لري څه باندې 40,000 افغانان ژوند کوي ستاسو په باور چالته ژوند کوي ډیر کسان د پاکستان ویزا نه لري او کنه اکثریت ویزا لري
نه د څه ده کې ډیر کسان لریم او ډیر کسان هیڅ نه لري څنګه چې مونږ احوال لرو کسان نه کنه پینډي کې هیڅ څوک هم د څه کور نه چې هغه سره ویزا یې راول پنڈی کے سو کسان چې افغانان اوسی اغوی سره بالکل ویزا نشته ټول سره او بیا اسلام آباد کې دلته G9G8 او دلته داسې ځایو کې بیا ټول ویزا لري ځکه چې اغوی لیگل دلته اوسیږي
زکه غفوری ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخسته بیرته به بحث تر وګرځو ساده چې په دغه یو حالت کې چې د افغانان په پاکستان کې په دغه حالت کې سره مخامخ دي که څه هم مخکې جانباز صاحب دا توضیح کړه چې په فزیکي لحاظ دا ممکن نه ده چې دومره مهاجر بیرته افغانستان ته ستنه شي لیکن په ورته وخت کې هر هغه امر یا هر هغه فرمان چې د چارواکو لخوا صادر شوی وي په دې سترګه هم باید ورته ونه کتل شي چې ممکن نه ده افغانان باید څوک
خامخا دلته خو انساني احساس هم مطرح ده او افغانان ته مسئولیت په لحاظ خپل د مهاجر ورون د پاره تابع کول په کار دي لکه دا چې څومره امکانات شتون لري دا به بیل خبره ده بل اخوان افغانستان په خپل یا د وسنۍ حاکم نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا اقتصادي فشارونو اچول فقط موویل چې دوه مختلف راغلي دي په اصطلاح لاملونه لري چې دوی دا غواړي چې مثلا په هر قیمت چې کېږي دا اوسني حاکمانو سره چې دوی څو ځله ټکر راغلی دوی ځان ته تابع کړي او د دوی د خواستونو مطابق دوی هم حرکتونه وکړي او یا دا چې واقعا هغه ډېر پخوا هم په تاریخ کې داسې شیان تکرار شوي دي په دې تیرو سلو کلونو کې چې موږ د شمال د خوانه هم همداسې تر فشارونو لاندې د مهاجرتونو تر فشارونو لاندې راوستل شوي وو ځکه چې پخواني امیر آهنین امیر په نامه چې څوک وو عبدالرحمن خان د هغه په وخت کې هم دا کار شوی دوی عین کاپی کړی دی او د دوی دواړه وزیر خارجهګان د دوی او د ایران د ملاقات نه وروسته دوی علني دا تصمیم ونیو او د دې دواړه نه یعنی د دې تمه افغانان باید ونه لري لکه څنګه چې د جانباز ته په خبرو کې اشاره وه دا هیواد کلم په نامه شروع توګه جوړه شوې ده او نیمایي زمونږ د هیواد برخه هم پکې غصبه ده افواته پښتانه هم چې کوم دي هغوی هم ځانته افغانان وایي خو دا هم افغانان دي او هغوی هم افغانان دي یو په ځانګړې توګه کارته ویم د تپل شوي کرښې دواړه پاته قومونه چې کم دي که خواته په اسلام مومن دي د خواته مومن دي کله تفریدي دي د خواته تفریدي که خواته شینوار دي د خواته شینوار دي تر چمنه پورې چمنه سزای تر اسې ګرو پورې دا دغه ویلول اصلا د ابتدا نه ډیر ظالمانه شوی دا او اوس هم دغه تسلسل په یو شکل دغه کرخه چې وته په لشوایا دغه اغزن پارت تیر شوی په دې کې اته په قانوني نظام چې د جمهوریت په نامه یزيده دې هم دې شي سره توافق نه درلوده لکه د په حساب چې وطن زمونږ په کنټرول کې نه و دا غي فند هم امریکایانو ورکړی و نو دا شوم وته پر شو دا سلسله تن یعنی غشت به ست بیا قدم په قدم هغه توثیق دي چې د افغانستان وګړو ته په اصطلاح دا د ابتدا نه
مننه صدات سره
شوم بیا وته عملی کیږي
مننه صدات سره په تبیید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویاند حشمت الله وجدانی چې په خپل په اسلام آباد کې ژوند کوي وایي چې د افغانانو ژوند په پاکستان کې ورستر بلی په ترخه دود او سخت کې شي د سرګندونه ور
دا هم اعلان نوروز ته ډیر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تروانی ستونزه هم پیدا کړې دي ډیر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونت کې ژوند تیرې دوی نشي کولای چې د باندې وځي ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي دغه ویر دوی ته یو څه ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونه ته نشي تلای او بل خواته په کوم کورونه کې چې د مهاجر ووسی دا غوی مالکان لخوا دوی ته ویلل سوي دي چې د اکتوبر د یو درشم نوټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کی نو خپل هوا ته د ولارسي
جان باسب دغه شاخلی سي هم د خبري وکړي دا د پټبي کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویاند شاخلی وجداني او مخکې د اسلام آباد یو وسیدونکو زکیه غفوری هم را سره د دوی خبرو ته چې ګورو او د پاکستان د حکومت لوري چې فشارونه ته ګورو هلته چې ځینې افغانان کوم اجتماعي لري دوی مجبور دي چې هغه وپلوري یعنی دغه فشارونه که چیرته دغه ممکن نه وي چې ټول افغانستان ته راشي په عین وخت کې کېدای شي چې په دوه میاشتو درو میاشتو کې څلورو میاشتو کې ممکن دغه افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړي څنګه دا څنګه ده
خاغ له شبر دلته مونږ وینو چې یو ډیر سنجول شوی سیاسي لوبه رامنځته شوې ده پاکستان دلته د وی خوا په کابل کې او په کندهار کې د حکومت رامنځته کې کاملا متی دی او تړلې دی پاکستان ته د بلې خوا دغه حاکمیت تر هغې بریده غواړي نور هم ټیک کې ضعیف کې چې دغه وابستګي او دغه تړلتیا یې بالکل دې څخه ته ورسوي چې نور دوی حتی د اعتراض غږ ونه لري او مخصوصا هغه کوم چلند چې ټي ټي پي سره روان دی هیڅ نوه زمینه د دې پیدا نه شي چې د پاکستان په خلاف دې څوک حرکت وکړي یعنی یو سوټا یو دسی یو دنده د پاکستان په لاس کې چې دوه سره لري او په دواړو افغانستان وهي د یو خوا د طالبانو په واسطه د بل خوا ټول هغه فشار چې کولی شي یعنې استفاده کوي که اقتصادي ده که هغه بشري ده دغه خو افغانستان ته یو بشري ناورین دی او افغانستان په داسې یو حال کې نه دی چې په دومره کچه خپل مهاجرین دغه اوس سمدلاسه افغانستان کې ومني او طبعا چې دا افغانستان وضعیت خرابوي
جان باسب کچرته شاته وګرځو په تیرو شلو کلونو کې چې میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغلل فکر نه کوي چې د افغانستان د وخت حکومتونو یو ډیر لوی تیروتنه ممکن هم دا و چې دغه کډوالو ته زمينه برابر نه کړی چې افغانستان ته راشي
خو بل شک چې دا به تیروتنه و خو اوس دوه کال کېږي خو هغه څه چې هغه پخوانی نظام نشته اوس موږ نه کوی کېدلې په تاریخ باندې کنه اوس موږ په نن ورځ کې یو نن ورځ یو څوک دی پرند طالب چې ځانته امارت وایي او دا مکلف دی د افغانانو د ژوند خوندیتوب د خاطر دوی باید دا شرایط په نظر کې ونیسي دوی د افغانستان د خلکو د ژوند خوندیتوب د خدماتو د ارائه لپاره کوم تدابیر نیولي دي دوی کله حاضریږي چې خپل روابط خپل مناسبات پاکستان سره تعریف کړي دوی د پاکستان نه څه غواړي پاکستان د دوی نه څه غواړي دا د رئیسي د تعریف کی. تر هغه چې دا تعریف نشي تر هغه چې پاکستان زمونږه خاوره په توپونو په هوانونو ولي او دوی ورته همداسې واضح خپل پاتې وسی تر هغه چې دوی وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی په پاکستان کې روا نه دی نو طبعا دلته کاره ده چې پاکستان هر څه چې وغواړي په افغانستان کې کوي، لکه اوس چې کوي. 4.5 میلیارد ډالر په 2 کلو کې پاکستان واخیستل د ملل متحد نه، د یونیسف نه، د یونیسکو نه، په لسهاوو نورو خیریه موسسو نه، د دې کمه برخه د افغان په افغان کډوالو باندې وویشل شوه. دغه اوس دغه پیسې زیده همدغه پاکستاني ملیتریستانو، نظامیانو او استخباراتیانو.
مننه. البته د دقیق ارقام نه لرو چې 2 روپۍ پاکستان ترلاسه کړي دي او 2 روپۍ په کډوالو مصرف کړي دي. دقیق ارقام نشته. دقیق ارقام نشته. ساده
څه زه هم د هغه بین ملي شاګرد يم چې به زه
زیده نه کنه. ساده څه دا خو د افغانستان اوسنی شرایط شو په کابل کې د سیو حکومت واکمن دی. تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په دغه شرایطو کې طالبان څه کولی شي چې د دې کډوالو مخه ونیسي؟ ځکه چې کدا کډوال افغانستان ته د ژمي په درشل کې راغلل، خو د دوی په دغه حکومت هم فشار ډېر زیات شي.
د قانوني لحاظ طالبان په خپل مخه نیوای نشي، ځکه چې خلک د افغانستان تابع دي. نه یوازې چې مخه نشي نیولی، بلکې د هغوی د خدمت لپاره باید شپه او ورځ دوی تابعه وي، ولو چې هر کمترین امکانات هم لري. او د ټول نه مهمه دا ده چې نړیوال سازمان خپله ونډه باید په دې برخه کې بالکل په ایمرجنسی حالت کې یا په عاجل حالت کې خپل عاجل زنګ دی وغږی چې دغه شکایت کله چې ګوري چې پاکستان داسې سپین سترګي کوي او د هیڅ ډول انساني طرف هم نه کار نه اخلي، بیا خو مجبور دی چې دوی ورته تابع وکړي چې هر څنګه کیږي. ځکه چې د دې مخنیوی خو ناممکن ده چې سړی وایي خپل کور ته راځم ترڅو دروازه بنده ده مرازه، نو چې خپل کور ته راځي خدای دې راولي، لکن شرایط دغه څه دی چې دغه تاریخي دښمن باندې اعتماد کول نتیجه داده چې په تیرو 50 کلونو کې په مختلفو دلایلو په مختلفو نمونو باندې د دغې تاریخي دښمن دخوانه هم ظلم شوي یو، هم تکول شوي یو، هم وران شوي یو، او په آخره کې دغه د دوی لوبه ده د یو تش په نامه اسلامي هیواد په نامه، چې دوی ته کله کله د اوسني حاکمان وایي چې ورور هیواد پاکستان زور ته په ژوند کې ورور هیواد په نامه نه وینم. او بل دا چې هغه مظلوم پښتانه چې اخواتم اسیران دي، هغوی هم چې ځان ته افغانان وایي، د هغوی حال هم د دوی نه بدتر دی. هغوی تر ننه پورې تقریبا 2000 کسان په هغوی کې د قومي مشران وژل شوي دي یا مړي ژوندي ورکړی شوي دي په عین نامه، ځکه چې هغوی هم د افغانیت غږ پورته کوي. نو دوی دې ته ورخطا دي چې اوس دخواته هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر اصطلاح زبر ځواکه شوی، هلته طالبان رګونه په اسلام مسلحانه اقدامات کوي، هلته بلوچان هره ورځ په اسلام پنجابیان وژنې او د دې ملټری باندې اټکونه کوي. نو دوی نه لاره ورکه ده چې اقتصاد هسې ماته شوه او 4 پاته پښتانه هم راته ودرېدلي دي، په جګړې دي بلوچان هم راته ودرېدلي. او ممکن داسې هم تصور دوی سره وي چې ګواکي دغه مهاجرین چې دلته دي، د دغې مهاجرین نه شاید د دغه امکانات دا خلک یعنی ګټه اخلي او په موږ فشارونه زیاتوي. نو په کار په دا ده چې اوسني حاکمان چې په هر قیمت کېږي، خا نړیوال سازمان د طریقه، خا نور ګاونډیانو ته دوی وسوایي چې موږ 14 ملکونو سره مراودې لري، د 14 ملکونو نه د مرسته وغواړي، ځان د ورته چمتو کړي. افغانستان د افغانانو خاوره ده، هر افغان حق لري چې په هر لویشته کې چې غواړي ژوند وکړي.
مننه سادات صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي چپوکي پروګرام له ازادي رادیو اوري. دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ azadiradio.com هم اوریدل شئ. احمد شیبرم تاسو کوربه. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی غوث جان باز په ماسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو، او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کتونکو. په خبرونه کې مو عزیز الدین مارش هم بلنه ورکړی و. د غوث سره ټلیفون رابطه نشو ټینګولای، نه پوهیږم چې څه تخنیکی مشکل پکې راخلی دی. موضوع مو ده چې پاکستان پریکړه کړې ده چې د اکتوبر تر اخیره پورې به څه باندې 1 میلیون او ولکه افغانان له خپل خاورې باسي که چیرته دوی په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه نه شول. تر اوسه پورې د IOM یا د کډوالو د نړیوال سازمان په وینا په څه باندې 1.5 زره افغانان د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې افغانستان ته ستانه شوي دي، چې د 1 میلیون او څه باندې ولکه له جملې دا ډېره کمه شمېره ده. ساده صاحب مخکې مستاسو نظر واخیست که چرته دا پوښتنه له تاسو وکم، اوس هم د شک په حالت کې یو چې آیا پاکستان په راتلونکو لاسو ورځو کې یولسو ورځو کې خپل تصمیم بدلوي او کنه؟ لیکن که چرته د رسنیو کې د پاکستانی چارواکو څرګندونو ته وګورو، د سیشن بی پور د پاکستان د پوز مشر په اسلام آباد کې وی غونډه ته وویل چې دا پریکړه باید تطبیق شي. د تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورته خبره کړې وه چې له دې نه پوښاکی شو، او د پاکستان سرپرست صدر اعظم هم همدا خبره کړې ده. بیرته که دې مسلې ته راشو، آیا افغانانو ته په کار نه ده چې آماده واوسي او داس فکر ونه کړي چې اسلام آباد بل خپل پریکړې پوښا شي؟
کاملا افغانان باید دې ته آماده واوسي، او دا که نن نه کېږي سبا ته کېدونکی دی، که بل سبا ته نه کېږي نو راتلونکي دوه میاشتې کې کېدونکی دی. ځکه د دې نه باید سړی هغه پښتو متل لري چې پردی کټ د نیمه شپه وي، همدا مثال دی. اوله خو موږ لا تر اوسه پورې دغه خپله غصبه شوې سیمې چې کوم دي، چې د فاټه او قاټه مسایل دي، د زموږ تاریخي کشالي لا د دوی سره پاتې دي. هغه تاریخي کشالو له موږ لا وتلي نه یو، چې که نړیوال سازمان له تاریخ وي او که دا د لاس او ګریوان مسله وي، دا کشالی مولا ورسره پراته دي. او په ډیرو ډیرو ځایونو کې، په ډیرو ولایتونو کې موږ ته تر 45 کیلومتره دوی را دننه شوي دي، د هغې خیالي کرښه نه هم. د هغې سربیره افغانان باید د هر حالت دپاره چمتو وي. افغانان په دې باید وپوهېږي چې په نړۍ کې هېڅ داسې او په ځانګړې توګه په دغه په ګاونډ کې هېڅ داسې یو هېواد نشته چې د دوی واقعي دوستان وي. موږ باید خپلو کې خپل وحدت سره تامین کړو. په هر حالت تېرې ترخې تجربې چې تیر شوي هغه بیا نه تکرارو، او کوشش به دا وکړو چې د هر یو دغه ګاونډ نه چې دغه تاریخي درس چې موږ ته راکړ شو، اوس یا د ایران نه او یا په ځانګړې توګه د پاکستان نه، د دې درس نه باید موږ عبرت واخلو، او راتلونکي لپاره باید دومره ملاتړلي ولاړ اوسو چې هېڅ پردي ته ملاس د خیر لاس مو اوږد نه وي. او هر څه چې کوو خپل په کور کې به سره جوړېږو، لیکن د دغې وژنو او ټکونو په اصطلاح ځانځانۍ نه لاس په سر د ده نه بغیر افغانان بله لاره نه لري چې مګر دا چې خپله په خپله خپل ملا وتړي. او دا چې موږ هر تاریخي دښمن کور ته ورننه وځو، هغه قامقا خپل د ګټو دپاره زموږ نه غلطه ګټه پورته کړي.
مننه صادق صاحب. دا پوښتنه چې څرنګه افغانان لاس یو کولی شي مهمه ده، خو په دغو افغانانو کې چې له پاکستانه احتمالا افغانستان ته به ځي، ډېر داسې کسان هم شته چې هغوی د طالبانو سره مشکل لري. دوی په تیر نظام کې په مختلفو پوستونو کې کار کړی دی. جانبا صاحب، د دغو کسانو برخلیک باید څرنګه شي؟ فکر نه کوي چې نوره نړۍ چې دوی ته د مهاجرت ژمنه ورکړې ده، ژر تر ژره باید دا چارې بشپړې کړي او دوی ورو غواړي؟
نور هیوادونه خو تر ډېره بریده هغه وعدې چې کړي دي، افغانان چې باید وکابل شي، وژغورل شي، یعنې تر ډېره بریده دغه لړۍ روانه ده. خو هلته هم خپل پروسیجرونه لري چې هغوی باید طی کړي. نو د پاکستان په زړه خو دا کار نه شي کولی. هغه هیوادونه هم مستقل هیوادونه دي، د خپلو قوانینو په چارچوب کې به هغه اقدامات کوي. دا اوس مثلا دغې کاناډا ته تر څلوېښت زره افغانان راوستل شوي دي، همداسې متحده ایالاتو ته، نورو هیوادو ته، اروپایي هیوادو ته. خو دا خو یو پروسه ده.
جان باز صاحب وبخښې، دلته سوال دا اوسې، مثلا ځینو غربي هیوادونو دغو افغانانو ته ویلي دي د دې لپاره چې د مهاجرت چارې مو ګړندۍ شي، تاسو پاکستان ته لاړ شئ، او دوی انتظار دي، خصوصا په اسلام آباد کې چې کوم افغانان ژوند کوي. د پاکستان د پولیسو د شمیرو له مخې چې په تیرو دوو اونیو کې په اسلام آباد کې سروې کړې ده، څه باندې 40 افغانان ژوند کوي، چې د دوی یوه لویه برخه بهر ته تګ ته انتظار دي او کارونه یې شوي دي. ځینې کسان حتی په هوټلونو کې اوسي، مثلا د بریتانیا کډوال چې بریتانیا ته به ځي، هغوی په هوټلونو کې ژوند کوي، د هوټل مصارف هم د بریتانیا لخوا ورکول کېږي. آیا داسې یوه لاره نه ده په کار چې دغه کډوال یا دریم هیواد ته انتقال کړي، او یا یې دا کې بهیر بشپړی شي، او دا بشپړ کې خطر اوسه پورې په تیرو 19 ورځو کې چې پاکستان تقریبا اعلان کړی ده، تقریبا 19 ورځې وشوې، هیڅ داسې اقدام نه دی شوی د دې هیوادو له لورې؟
فکر نه کوم چې داسې یو اقدام وشي د پاکستان دخوا، ځکه چې پاکستان په اصولو برابر هیواد نه دی، قوانینو متکی هیواد نه دی. هغوی هغه حاکم سیاسي یا ملیتریستي کوم اجنډا چې لري هغه تطبیقوي، او تر ټولو د مخې په افغانانو په خواشنۍ سره تطبیقوي. دلته نو ستاسو ډېره دنده زیاتېږي، هغه له شبر یعنې د رسنیو چې دغه غږ پورته کړي او دغه غږ تازه وساتي. بیا هم وایم نور هیوادونه د پاکستان په اجنډا نشي روانېدلی. پاکستان خپل اجنډا لري چې په افغانانو یې تطبیقوي په ډېرې خواشنۍ سره او په ډېرې بېرحمۍ سره. نور هیوادونه چې هغه وعده یې کړې ده چې په دغه تعداد افغانان راباسي هغه دا کار کوي، نن یې که سبا یې که د یو کال په ترڅ کې. البته چې دا پروسه ده مونږ نشو کولای چې مونږ کولای شو وواړو چې هیوادونه، زه به خپله میلونه ولیکم د یو افغان په حیث، تاسو هم ولیکئ، نور دوستان دا بلنه ورکوو، خو هغه هیوادونه خپلو شرایطو ته خپلو پروسیجرو ته په کتو دا کار به کوي. تر ډېره بریده دا فکر کېده چې چون په افغانستان کې پخواني چارواکو ته یا منصوبینو ته خطر مواجه و تهدید مواجه و هغې نه غوښتنه وشوه چې لاړ شي پاکستان ته، لږ تر لږه هلته به خوندي اوسېږي. اما پاکستان دغه چې دوګونې چلند را شروع کړی ډېر بېرحمانه د دې خلکو په مقابل کې، چې دا باید وغندل شي او موږ تاسو ټول باید دغه ګراج کړو. پاکستان ګوري فقط او فقط د افغانانو په مقابل کې دا چلند کوي. هغه مهاجر چې راځي د هندوستان نه، هغې په مقابل کې هېڅ نه وه منفی چلند تاسو نه ګوري. په داسې حال کې چې دا روی تعداد
خیر، هغه مهاجر خو ډېر پخوا راغلي دي، له 1948 کال وروسته چې کوم مهاجر راغلي دي، خو د پاکستان تابعیت یې ترلاسه کړی دی. نو د پاکستان
ډېری ترلاسه نه کړی، همدا اوس هم روان دي، اوس هم راځي او ډېری تابعیت نه لري ښاغلی شبر.
خیر، حکم د مهاجرین سے کوم مهاجرین سے دوی ورته وای چې په کراچی کې وو سي سیاسي تحریک لري، مهاجر مومنت غورځنګ دی، خو یالت ژوند کې په پېښور کې میو شمیر مهاجر له هند راغلي دي، خو بیا هم د دوی داخلي موضوع ده. سادات صاحب، مخ کې چې تاسو وویل چې افغانان باید لاسونه یو کې د خپل ستونزو له خاطر، افغانان ډیر متفرق دي په کابل کې چې کوم واکمن نظام دی، دا نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلې. دوی صرف هغه خلک په ځان را ټول کړی دي چې له دوی سره په دغه تیرو شلو کلونو یا دیرشو کلونو کې په جګړو کې بوختو، نور افغانان پکې نشته. او هغه افغانان چې له افغانستانه بهر تللي دي، هغوی په خپلو منځونو کې متحد یا یو لاس نه دي، متفرق دي. او په داسې شرایطو کې څرنګه ممکن ده چې افغانان متحد شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانان د تیرو 45 کلن تاوتریخوالو او تپلچو جګړو په ترڅ کې په مختلفو ډلو ویشل شوي خلک دي، او دا صد داخلي لاسونه دي او څه بهرني لاسونه چې د دوی نه مختلفې ډلې جوړې کړې دي او یو د بل په مقابل کې کارولې دي خپل د ګټو لپاره. خو افغانان په خیاري په کار ده چې دومره وخت په تیرېدو نیمایي پیړۍ ته ورسېدو نږدې، او په دې کې تقریبا چې زه وړکې ماشوم چې ما سر پورته کړ چې د تاور د کودتا نه را په دې خوا د خلق او پرچم تر دا اوس حالته پورې چې زه وینم افغانانو ډېر توپیر نه دی کړی. بهر کې هم چې دي په اصطلاح غزان ته چې روښان فکران وایي یا باسوادان وایي، د دوی په بحثونو کې زه اکثره ګډون کوم. زما سنګرم یوازې فقط د ملي ګټو ساتل دی او د هیواد وګړو ترمنځ د یووالي په خاطر هغې کار کوم. خو چې څومره کوشش کوم تر اوسه پورې په دې بریالی شوی نه یم چې یو څوک دغه ځانځاني خپل ځان نه کمه کړي، یو پاو کم کړي او لږ کاته تګ وکړي د دې لپاره چې ووایي چې یووالي ته ورسېږو. ګوتې یو بل ته اوسم نیول کېږي او د هر یو تر شا چې وینې د مختلفو ډلې تپلې چې دي د مختلفو ځایونو نه دوی حامیان لري، او دغه لاملونه دي چې اکثرا د افغانانو په منځ کې دغه توپیرونه ته نور هم شدت ورکوي. او په ځانګړې توګه اوسني حاکمان چې بیا ځان ته په اصطلاح د دین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لارویان وایي، دوی ته په کار ده چې اوس هماغې عدالت نه کار واخلي، ځکه چې داسې یو ظلم سره چې افغانان په ټوله نړۍ کې مخامخ دي، په لارو کې بې عزته کېږي، په اوبو کې ډوبېږي، مړه کېږي، جسدونه یې لاسته نه راځي، د ترکیې ظالم سرحدیان یې په اصطلاح په هغه رقم باندې وهل ټکول کوي، د ایران یې هغه رقم کوي، پاکستان کې داسې کېږي، دلته هم چې راځي سره تر تبدیل مقدم د اوکراین په اصطلاح مهاجرین دي. اوکراین اولویت لري په ټوله اروپا کې د افغانانو، یعنی د توپیرونه شته دي. اوس په کار دغې حاکمانو ته ده چې حد اقل اوس دوی مسؤلین دي، دوی خدمتګاران دي وطن باید اوسي، دوی باید دا ثابته کړي او وښيي په عمل کې چې دغه دلته او هلته موږ کله کله اورو چې په شخصي دښمنیو کې بعضې پخواني چې د پخواني دولت کارمندانو په بعضې ولایتونو کې دا اوس هم ترور کېږي، وژل کېږي یا تښتول کېږي. دغه شیان د دې لامل شوي دي چې دا وطن د مخزونو نه خلاص شي او دا کسان په تیښته باندې په اصطلاح بدلې شوي، یا ځان ایران ته رسول، یا پاکستان ته نهایت کې، او هلته هم د دغسې یو ضلالت ژوند سره مخامخ دي. دوی ته پکار ده چې دا تدابیر باید ونیسي، د دغسې بې بازخواسه قتل و قتال مخه ونیسي، او د وروسته خپل ډاډګیرنه ورکړي چې په هر حالت کې موږ ستاسې خدمتګاران یو او واقعي خدمتګارانو باندې بدل شي. کار اهل کار ته وسپاري، واقعا د ولس او د نظام ترمنځ واټن دې ورکړي.
مننه صادق صاحب. یو اوریدونکی انتظار پاتې شوی دی، دوی نظر به هم لته سره شریکه مهرباني وکي. اساسي سپوک پروګرام دی.
مننه شبر صاحب محترمه، سلامونه تا ته ملمنو ته زنه بيولا زابلي د زابل اوسیدونکو پیدا وخلې غزنې خبري کوم.
مهرباني، شرغلاست.
ډیره مننه کوم، ډیره مننه کوم. لملمنو نه هم پښتنه هم داده سي دا چې محترمه ملمنو زه ډیر وړوکې ماشوم ما به د جماعت لمخه د پټاوي لمخه لسپنجیرو مشرانو نه دا خبري اوریدي. نن خو پاکستان داسې کړی دی، هسې کړی دی، دا وعده مت کړی دی، یعنی دا شل کال سیزما یاد سي موږ هیڅ خوږه خاطره نه دینلرو، بلکې ټولې ترخه ترخه همیشه وعده مت کړی دی. نو دا چې همیشه موږ پاکستان ته زارې کوو، وزر کوو، نو دا موږ ته مهمه نه ده چې د خپلو ماجرینو لپاره، د خپلو ځوانانو لپاره، د خپلو وطنوالو لپاره عدد له وزر وزارې نظام بچ کو دلته یو ښارګور شو ورته جوړ کړو، یو ولایت ورته مشخص کو، بیخي د دې ماجرینو په نوم ونمو. نو تر څو به زموږ افغان ولس هلته در به در ګرځي. نن یو مهاجر سره هلته ژغېدم، راته بیخي ژړا پریاد کوي چې هر ځای چې کله سي هم ما پولیس نسي لمانه، یعنی ولکاټ لرم، هغه قانوني اسنادم لرم، خو لاغه سره سره لمانه په زراو زراو پیسې په هر اپتکه اخی. نو دا چې موږ له ماجرینو نه پیسې اخستل چیږي، زورول چیږي، آیا مهمه نه ده چې موږ فوراً اقدام وکړو، د خپل اسلامي امارت نه اقدام وکړو چې افغان ماجرین د دې وینا د دې وزر بزارینه هم دلته را کډوال کو. ډیره مننه،
ډیره مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جان باسب، د دې اوریدونکو په دې خبرو په اړه څه تاسو نظر؟
زه خو د اوریدونکو د نظر سره موافق یم، خو که اوس بیا راته دا ونه وایي چې برکت چې دا شل کاله مخکې څه کېدل. زه مخکې شل کالو کې کوم چارواکی نه وم، زه یو عادي ډیپلوماټ هم کار مې کاوه خارج کې.
ما کله درته ویل وا جان واسه، ما خدا در تل مال پریشل کلونو کې باید دا کار شوی وای کنه،
باید شوی وای. خبره دی کې د برخه مدرن چې او زه مثلا دغه انتظار د طالب نه لرم، یعنی که هر څوک راشي ما ته د سهار تر ماقام وای چې طالب امنیت راوړې دی، طالب د شکري، طالب د شکري. زه ورته وایم چې طالب د دې جوګن نه دی چې د افغان منافعونه حمایت وکړي، د افغانستان د لوړو منافعونه دفاع وشي، کړی افغانستان کې کار ایجاد کړي، افغانستان کې ظرفیتو ته متوجه شي. دغه ظرفیت نه لري طالب او دغه خدمات ارائه کولی نه شي. نو په دې ترتیب زه د افغانستان وضعیت او دغه زابلي ورور چې خبره وکړه زه ورسره بالکل موافق یم، خو دغه زابلي صاحب دلال شي طالب ته یو خط ولیکي. ما تا ته ولې وایي که نه، خو یو خط ولیکي طالب ته، دغه څوک چې په قندار کې ناست چې هیچا په سترګو نه دی لیدلی، یا دا نورو ته چې په کابل کې دي، دوی ته دې خط ولیکي. ورته ودې وایي چې وا خلکو، تاسو خو چې حاکمان استئ، حاکمان په دې معنا نه چې تاسو دلته په خلکو باندې امر نه کوئ، ځان ښیي چې زه قدرت لرم، ما فتح کړې ده، تاسو د دې لپاره دلته راغلي یاستئ چې دا خلکو ته خدمات راکړي. یوه خدمات دا ده چې خلکو ته کار ایجاد کړي، خلکو ته کور او ډوډۍ پیدا کړي. آیا تاسو په دې دوه کلو کې څه د پاسه په دغه سلسله کې کوم اقدامات کړي؟ تاسو مثلا څه وکړل چې دا خلک تاسو نه لاکه؟ دا جمهوریت بد، دا بیخي بد، صفر ضرب صفر د جمهوریت. اوس دوه کاله او درې میاشتې تاسو په قدرت کې یاستئ، اوس تاسو ووایئ چې دا خلک په دغه کچه ولې ایران ته تښتي؟ دا خو عادي خلک دي، دا خو چارواکي ډېری چارواکي.
دلته جان باسب، دلته سوال دا ده، د افغانستان سیاسی واک د همدې خلکو په لاس کې دی. په پاکستان کې 1,000,000 اولک افغانان د پاکستان له خاورې د شړلو له تهدید سره مخامخ دي. څه باید وشي؟ دا سوال مهم دی. دا چې هغوی طالبان څرنګه دي یا څنګه نه دي، یعنې په دې شرایطو کې چې دوی ورځي، واک د طالب په لاس کې دی. مثلا لکه مخکې چې سادات صاحب وویل، او یا لکه آی او ایم چې وایي تر اوسه پورې فرضاً 10,000 افغانان هلته ورغلي دي څه باندې. لیکن دغه باقیمانده افغانان که افغانستان ته ځي باید څه وشي؟ دغه سوال مهمه دی. دا چې طالب کار ورکوي که نه ورکوي، خو هغه د واضح خبره ده چې دوی وایي چې یوازې کارونه زموږ د خلکو لپاره دي، او په ټیټه رتبه کې پخواني مامورین شته.
ګوره شبر صاحب، که زما په زړه وسي د یو افغان او د انسان په حیث دغه زه اوته هم باید په خارج کې نه وسي، ټول باید لاړ شو خپل وطن ته. خو خبره دا ده چې څو شرایط دې ته باید مهیا شي. یو د ژوند خوندیتوب، د حیثیت خوندیتوب، د کار موندنه او فزیکي ارامتیا. درست اوس دا ووایه چې طالب په دغه څه لپاره دوه کاله او درې میاشتو کې دغه مسایلو ته کوم کار کړی دی. اخو راځي معززم تزی سادات صاحب بلار شي فرضاً، که نه ویلای شه طالب شه، راشه ما ته بیعت وکړه. زه ورته وایم چې تا ته بیعت وکړم د څه شي دپاره، د کوم
خیر دا کوم دا کوم مهاجرین چې پاکستان کې ووسی، هغوی متاسفانه که چېرته د پاکستان دغه پریکړه غالباً تر دغه شیبې پورې چې زه له تاسو سره خبرې کوم او د پاکستاني چارواکو څرګندونې او اعلامې له ازادي راډیو خبرې کړې دي، د پاکستان په دې تصمیم کې قاطع دی. دا که په وروستۍ شیبه کې پریکړه بدله کړه بېله خبره ده، که نه دغه کډوال به ورځي عمل ته. لیکن د دوی
مسؤلیت بالکل، تاسو پوښتنه بالکل بالکل ډېره ښه پوښتنه او په ځای ده. زه وایم چې د دوی مسؤلیت دی، د موږ د پاکستان نه څه ګیله کوو. پاکستان زموږ دښمن دی. که طالب په دې نه پوهېږي نو لاړ دي شي د سره دې متولد شي کای پوش. پاکستان د افغانستان دښمن دی، موږ څه انتظار لرو؟ خو دا خلک چې راځي افغانستان ته، لکه چې دوستانو وویلې، د خپل کور ته راځي، که نه خپل کور ته راځي. نو چې کور ته راځي، د دوی د ژوند خوندیتوب، د کار خوندیتوب، د حیثیت خوندیتوب، دا ټول دغې حاکمې ډلې چې ځان ته امارت وایي د دغې په اوږو پرېوځي. دوی باید دا شرایط ورته مهیا کړي، که دوی د کار خلک دي، د کار اهل دي، او که دي هڅې طالباني
مانه جان باسر مانه
دا نتیجه نه دي. خلکو وضعیت به نور
مانه
دفاع خو په پاکستان کې دوی داغونه نشي کولی.
سادات صاحب، اوسنی شرایطو ته لکه څرنګه چې مخکې جانباز صاحب ته هم ویل، شرایطو ته په کتو دا چې فرضاً دا تغییر راشي، دا تغییر راشي، دا تغییر راشي، اخو وای نه به راځي، په اوسني شرایطو کې باید څه وشي؟ دا خبره ډېره زیاته مهمه ده. یعنې دغه 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له همدې تهدید سره مخامخ دي چې پاکستان له خپلې خاورې وشړي، او پاکستان ښکاره وایي چې دا اسناد نه لري. ملګري ملتونه هم دوی ته څه نشي ویلی. ملګري ملتونه صرف یو تقاضا کوي چې دا کسان مه باسي.
بې له شکه چې هر هغه څوک چې په افغانستان کې ځان حاکم نظام بولي، د دوی مسؤلیت دی. دوی که حاکم نظام دي، د دوی دنده خدمت دی، د ولس خدمت دی، د ولس دپاره اسانتیاوې، د سر ضمانت، د کار شرایط برابرول، حتی د صحي برخه کې د شرایط برابرول. دغه اوس مثلا دغه مهاجرین راځي، د دې دپاره واقعا د مهاجرینو د تانګې ماهرین باید مخکې له مخکې راغونډ کړي، حتی د نړۍ نه په زوم کانفرنس کالونو کې باید نظر واخلي چې څنګه د دغې شي لپاره تابعیا وشي، څنګه وشو کولی چې دغه په نړۍ کې ایت افغانان ته راغونډ کړو. لکه اوس چې د هر هیواد نه موږ خیر ټولو خپل د افغانانو نه د زلزله ځپلو دپاره مختلفو چارې په کار اچولي، حتی تر دې حده پورې افغانان خپله مسؤلیت لري چې په بهر کې کمیږ دي، لکه ما غوندې تاسې غوندې. دې ته دې پام وي چې که چېرته دغه حاکم نظام هم دومره ناتوانه شي چې نشي کولی شرایط برابر کړي، دا زموږ ټولو فرض جوړېږي چې خپل هغه بدبختو مهاجرو ته شرایط برابر کړو تر هغه حده پورې چې کولی شو. لیکن اوسنی حاکم نظام وایي چې دوی 14 یا 18 هیوادونو سره مراودي لري، چې کله مراودي لري دا اوس باید د ټولو هیوادو باندې غږ وکړي چې وروره په ما خو دغه ظلم په پاکستان کوي، سبا ته ایران هم کوي، دا شی را روان دی. تاسو په دې برخه کې موږ سره څه کولای شي؟
تاسو دا ویل چې عادي افغانان هم باید هڅه وکړي. عادي افغانان چې بهر ته تللي دي، چشمیر هم میلیونونو ته رسي، دوی څه کولی شي؟
بېل شکه دوی په نړۍ کې مظاهرات راایستلی شي، دوی په نړۍ کې تظاهرات د هر پارلمان مخې ته راوباسي، د سرنوشت د تعیین په خاطر، د هغوی ته د انساني ژوند د حق ورکولو په خاطر، خا هلته وي، خا د ویستلو مسله وي، خا درېمګړی ملک ته لیږي، خا څلورمګړی ملک ته وړیږي، خو دغې حالت د چا به ژوند د خطر سره مخامخ وي. پخوانی چارواکی بي ته به هغه داسې لاس تړلی به وسپاري حاکم نظام ته، او هغه به سبا باندې ژوندی نه وي، ختم به وي. دا ډېر نور جزئیات دې مسایلو کې شته چې دې لپاره توجه کول پکار دي. افغانان د هر چا کور کورنۍ په دې حالت سره مخامخ دی، زما به م وي، ستاسو به م وي، د نورو به م وي.
خو په دې برخه کې
مختلف مسؤلیتونه دي.
ساده صاحب محترم، په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم افغانان چې په بهر کې دي بېخي پټه خوله دي، دوی هیڅ هم نه دی کړی، همداسې نه ده؟
له بده مرغه د کومې ورځې نه چې دغه د جبهې په اصطلاح مقاومت په نامه غږونه راپورته شو، دا افغانان را سره متفرقه کړه. له بده د هغې نه مخکې زما په یاد دی د هغې مظاهرې چې دلته په لندن کې مسلسل وشوي، چې د 1000 کسو په شمول دا د افغانانو اتحاد وښوده چې لکه تیلاب راووتل. 1000 افغانان چا په لندن کې نه وو راټول کړي کله، لیکن دلته راټول شول. بیا په دویم ځلې بیا هم تقریبا 3000 پورې راټول شول، ورته د افغانانو د سر د خوندي کولو په خاطر، د افغانانو د عزت د ساتلو په خاطر، د افغانانو د ملي ګټو د حفاظت په خاطر دا په کار ده. موږ په تېر ظلم دا کار کړی و، تللي و تر جنیبه پورې، بیا کولی شو دا قطار وتړو، بیا به لاړ شو تر جنیبه پورې، بیا به دا غږ راپورته کړو. خو په متحده کېدای شي دا هر څه، دا چې په ځانځانۍ بدله شي، او دا چې ډلې ډلبازي شي، او دا چې قمندان د تېر قمندانان لکه اوس موجودیت اعلان کړه په امریکې کې، راته ناز پرون هم څه وکړو چې له ټول پوځ سره میدان پرېښو وتښتېدي، اوس په امریکې کې راته جبهه اعلانې د افغانانو د وژلو دپاره په اصلاح نوې لارې مخلاصه دي. د افغانانو د یووالي دپاره لارې خلاص کړي، د افغانانو ته د جرګې لارې خلاصې کړي، د افغانانو د حق خوندي کولو په خاطر په حساب ملا وتړي. تاسو په ځانه نه دی په هر ځای کې ورسوه که هلته میلیونونه ذخیره کړه، دلته هم په اصطلاح پې کورونه واخیسته یا ختم چوک، اوس بیا نور ځوانان تحریک کوي د قتل قتال دپاره، بله جګړه په هېواد کې دننه کوي. دواړه خوانه چې دا ووژل شي، بیا څوک وژل کېږي؟ بیا افغانان وژل کېږي؟ بیا زما کور ویجاړ دی؟ ولې باید داسې وکړم؟ ولې د یو حل لارې دپاره، انساني حل لارې دپاره فکر ونکړم؟ ولې دې ته فکر ونکړم چې دغه څوک دې ته دغې ډلو ټلو تپلو تر شا چې دا دغه دوه درې کسه دلته والته فرانسه کې دلته هلته تحریک کې په میدان را ودرئ، دې دپاره چې بیا لاړ شي او بله جګړه په افغانستان کې پیل شي. اوس جګړه نشته په دې دوه کالو کې، هر د اقل هغه دا ټول نیګټیو پوینټونه چې یو خواته په اصطلاح سړی وتي وي چې دا نیمایي بدنه د هېواد فلج ده، فعلا د تعلیم او کار د وجه زمونږ د خویندو او میندو دا دغه بالکل مان، لیکن دا نور مثبت کارونه خو باید سره ومني کنه چې دا څومره روان دي، که چېرته داسې په تېر نظام کې داسې د فساد مخه نیول شوی، آیا دا د قوشتېپې مثال نه شي ورکولی؟ آیا د دغې نورو بندونو مثال تاسو نه شي ورکولی؟ دا بنسټیز کارونه خو باید سره سترګې پرې پټې نه کړي. هر افغان ته دا مسؤلیت دی. اوسنی حاکم نظام نه یوازې چې هلته د آبادۍ په برخه کې کار کوي، باید کار اهل کار ته هم وسپاري. افغانانو ته د اعتماد فضا باید جوړه کړي. د دې او د ولس ترمنځ واټن دی، دا واټن دې باید ختمه کړي.
مننه سادات صاحب. جانباز صاحب، دغه په بهر کې افغانان چې سادات صاحب نمیم دا پوښتنه وکړه، بهر کې افغانان د دې له خاطره چې دغه 1,000,000 او څه باندې ولک افغانان له پاکستانه په زوره ونه ایستل شي، څه باید وکړي او څه کولی شي؟
ډېر خوشنۍ سره زه به دا ووایم چې دغه بهر میشتو افغانان زه شخصا ډېره تمنه لرم. دوی ډېر په خود خویګانو او په افتراق کې ښکېل دي او ډېر ډوب دي، نو دوی نه زه انتظار نه لرم. زه به دا هم ووایم چې کاشکې وشي مظاهرې وشي د ملل متحد دفترونو په مقابل کې، د سی او ای یووالی راوښودل شي په دغه موضوع کې. خو د هرات موضوع موږ تاسو ولیده چې ډېر لوی ناورین و، او دغه بهر میشتو افغانانو مثلا څه وکړل. پانته چې په خدای وکړي زه هم دا رابلم چې دغه بلنه ورکوم ټول افغانانو ته، ځانته چې په دې قسمت کې زبا مثلا تاسو غوندي درنو مطبوعات سره نور سره مصاحبې وکم خپل غږ به کوم ایمیلونه به ولیکم د هیوادو د ملل متحد ښه دی چې زه هلته مثلا د زما همکاران د نورو هیوادو ډیپلوماتان زه یو چې دا پیژنم په ملل متحد کې په ژنیو کې مثلا په مسکو کې په نورو هیوادو کې په پاریس کې دوی ته ایمیلونه ولیکم سل فیصد دې لیکم کولی شم تاسو ته کاپي ګانې در ولیکم چې سی کا چې ولیکم هیڅ مشکل دی کې زه نه وینم خو ټوله خبره دی کې د من شبیر صاحب چې طالب دغه ناورین دا منځته شوی د طالب د لاسه طالب دی زړه ښه کي خبرو اترو ته نه هغه پخواني فاسدو مفسدو او غاصبو ته نه خیر په افغانان بیا ما بار بار ویلي دي چې په افغانستان کې ډېر باظرفیت اشخاص شته چې هغه افغانستان ته متحد دي که دوی یو ملي حکومت زه نه وایم هغه ټول ګډون د هغه استعلام نه پوهېږي اصلا یو افغانستان شمول ملی حکومت حاکمیت ایجاد نکی از منگوره سر دی بل خرابی گی پا افغانستان که قانون حاکم نشی پا افغانستان که منگ یو مشروع نظام را منصر نکو دا افغانستان با بالاخره پا یو کندوالی تبدیل شی او ام دقیق سو ملایان با پا که پاتی و سیگی با قشتی پیت خوشحالی دا با دقیق در قشتی پیت کانال نه زن پیگم کمی زن که با دوی خروبی کدی آلتا با چوک پاتی و سیگی پا دی دخت و بیابانو که پا دی خارو که دا قشتی پیت شاو پاتا دا چې حال کې کار ایجاد نه کړي کار ظرفیت ایجاد نه کړي ته خلکو سره خبرې
نه جنباسه په دې کې د تاسو خبره چې یو قانوني حکومت راشي او افغانان سره نږدې شي او دا وشي او هغه وشي او د بیان ازادي هم پکې وي او مختلف افغانان هم وي د خو طبي خبره ده چې د خو به یو ائیډیال حالت وي اما کچېرته د بحث نقطې تراشو په داس شرایطو کې چې په دوه اونیو کې پاکستان تصمیم نیسي چې یو ملیون او څه باندې ولکه افغانان له خپل خاورې وشړي په دغه شرایطو کې څرنګه افغانان کولی شي چې سیاسي اختلافات اړخ ته کی او یو حل لاره پیدا کی
او راځي چې دا بلنه دوی ته ورکو دا خواهش دوی نه وکړو دا عذر وکړو زه هیڅ چاپر مخت اختلاف نه کوم شبیر صاحب هغه څوک چې افغانستان ته متحد دی هغه وسلیزه جګړه کوي هغه صلح امید جګړه کوي د افغانستان د پاره کوي افغانان نه وژني افغانان نه وژني درست او افغانستان د پاره کوي زور سره ولاړم په هر مظاهره کې ورسره ولاړم علام په کار اچوم فکر مخپل اچوم زبان خپل په کار اچوم ورسره مهرباني جو کی نور خل دي لیدیشان نه تیر شي د خود خوایو نه دي تیر شي دا او شخصي او خودو نه دي تیر شي دا فلانه مینه کو کیږي بسانه مینه کو کیږي پرون راته سلام نه اچولې دا د فلانی قوم دې دا د مستانی قوم دا شیان دې ماشومانه دې دوی پړکتون کلا پاتې دي اما بیا هم وای مثلا یو کار دی وکی طالب هغه له شبر دا ودی وای دا نن دی اعلان کی کته یو افغان مثلا تر شپږ میاشتو نورو پورې چې زه ورته شرایط ایجادوم ته افغانستان ته راولېږي په زوره په جبره زه تور هم دروازه بندوم چې ستا صادرات منځنۍ آسیا ته نور لاړ نشي ودی کې کنه دغه کار ښاغلی شبیر دغه یو اقدام ده دغه یو ننګه د دفاع د خپلو خلکو نه هر یو وادي کوي ځکه مثلا د افغانستان چارواکي وای او دا صلاحیت مې درلودی دغه اوس مې تور هم د پاکستان په ټوکو باندې بندو او شپږ میاشتې مې د پاکستان وخت اخیسته مثلا وایم کېدای شي زیات تر هغې چې ما د مهاجرینو ته ځای برابر کړی وای کور مې ورته برابر کړی وای عاشا او عباته مې تامین کړی وای ودي چې دغه کار طالب که داسما هغه اوري
مننه د ساده صاحب نظر واخل ساده صاحب
زورمنی
کارمنی مننه ساده صاحب تاسو د خبرونې وروستیو ته رسیدلی او تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي وخت کم دی د مهاجرینو د ایستلو ضرب الاجل ته او څه باید وشي
سر ټولو اړین چې زه وینم فقط نړیوال فشارونه باید په پاکستان اضافه شي افغانان د په متحده توګه په ټولو هیوادونو کې مشترک مظاهرات ته راوځي او حاکم نظام چې هر څوک ځان بولي طالب بولي اماراتي بولي د دې مخنیوی د پاره خپل د کوم هیوادونو سره چې دوی اوس وایي چې څوارلس هیوادونو سره موږ براوی دي لرو د دوی نه د مرستو لپاره اقل تقاضا ولري او د هغوی نه د خواهش وکړي چې په پاکستان د فشار راوړي چې داسې ظالمانه عمل دي ونه کړي او د هغه سربیره خپل تابعیت هم ورته ولري او په ټولو افغانانو باندې هم بیا په ټوله نړۍ کې دا کوم چې لومړي کرښې کې زه تاسو سره ولاړم د مرستو لړۍ بیا ورته پام کې ولري جاري وساتي لکه څنګه مو چې خپل خدمت وښودو د هرات د خلکو سره نو بد حالت راځي بد حالت کې بیا وایو بد حالت وي بل ورور نه لګي مګر خپل ورور دې درته ودرېږي دې حالت کې خپل هر ورور او هر خور د پاره باید ودرېږو لکن د پاکستان سره د هیڅ ډول تراهم تمه کول چې هر څوک زمونږ حاکم نظام چې د افغانستان د ملي ګټو دپاره لږ درم چمتووالی ښیي پاکستان او ایران زمونږ ابدي دښمنان دي دا نه غواړي
سعادت صاحب د افغانستان دننه افغانان چې یو لویه برخه بېوزله خلک هم پکې شته هغوی مرسته کولی شي ستاسو په باور
یعنی زه یقین لرم چې افغانستان کې دومره رسوان دي خلک لاشته دي ټول هم د صرف فقر سره نه دي مخامخ لا ډېر داسې د عزیزي صاحب په شمول داسې بډایان شته چې د دولت په کچې باندې مرستې عراق ته ولېږلې یعنی 200 میلیونه یو تاجر ولېږلې دا موږ داسې کسان هم لرو چې دا شرایط ورته تابعه کاندي او د نړیوال سازمان نه تر ډېره بریده پورې دا تمه ځي چې د دې مخنیوي په خاطر او د دې تابعیت په خاطر د وطني حاکم نظام سره چې هر څنګه کېږي باید قدم وچت کړي ځکه دا د افغانانو د سرنوشت مسله ده د ژوند مسله ده او د دوی د ساده خوندي کولو او یا دا چې یو سیمه د بیخي د سولې د ولایت په نامه اعلان شي د سولې ولایت کې په سلاټ سټیټ وران دښتې دي دا وران دښتې د نړیوال سازمان تر نظر لاندې د سر خوندیتوب ضمانت هم باید وشي د کسانو چې کبیته راځي
ډیره مننه سید ذکر الله سادات د سیاسي چارو کتونکو غوث جان باز له تاسو هم منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره وخسته تر بل خبرونه مو په خوده سپارم
ٹکرے پگاڑا سپنے میں یوان دوڑا سپنے میں پری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گرگرے داسے ہوگی دی لکاش کرے سیو ماشم یم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پری یوان دوڑا سپنے میں پری یوان دوڑا تسیشو واخ مور زرم سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو لمستے سر تھوڑے گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دجڑا شربت او گولے پکی گی مور میں نہ روگا زڑیے رپیگی چل منس کوی ہم سائے لنڈیگی دس دنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا